द वाशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا دی ودا د پنځمبه یا خالی ورځ د کال 2013 د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د ماښام 8 بجې سوې دي. افغانستان کې ونیمې او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې سوې دي. خبرونه وړاندې کوونکی ستاسو قربانی یو زکلسوم کاکر
او زه محمد اکرام.
په خبرونه کې شرغلاس درته وایو. راسره ملګری اوسېږي. د خبرونو تفصیلات درته وړاندې کوو. خوول سرسي غوښتي سرټکو ته
په اسلام آباد او قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په اړه د خبرو اترو نو وروسته افغان سولې د پاره د امریکای ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد یو ځل بیا کابل ته رسیدلې او هلته افغان صدر اشرف غنی او نورو چارواکو سره لیدلې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په سوابۍ کې نیول سوي نه تنه چې پکې اته اتیا کلن فیض محمد کاکا هم شامل دی د سوارلس ورځو لپاره په عدالتي ریمانډ جیل ته ولېږل سو.
او پاکستان کې سبالا د قامی سملی او صوبایي سملو په خالی شو سوکو باندې زمینی انتخابات کیږي. خیبر پښتونخوا کې به د صوبایي سملی په نهه او د قامی سملی په یو سوکۍ باندې انتخابات ترسره کیږي. د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک وایي
دا بدقسمتی نه دی ملک اور دی ولسو چې دلته جمهوریت آزاد نه دی. دلته جمهوریت د آزادۍ لپاره دا یو عمل دی الیکشن او دا عمل به موږ جاری ساتو.
او از ده خبرونو تفصیلات
په اسلام آباد او قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په اړه د خبرو اترو نو وروسته افغان سولې د پاره د امریکای ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد یو ځل بیا کابل ته رسیدلې او هلته د افغان صدر اشرف غنی او نورو چارواکو سره لیدلې دي. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل دا وکړې ده چې زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ په قطر کې د طالب مشرانو سره هم د سولې په اړه مخ په مخ خبرې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو ترمنځ د لیدو پخلی کړی دی او ویلي دي چې دواړه اړخو په نورو غونډو کولو باندې اتفاق کړی دی. امریکې تر اوسه په رسمي ډول دغه خبرو پخلی یا تردید نه دی کړی. د افغانستان د صدارتي ماڼۍ نه د خپور شوي بیان تر مخه په دغه لیدنه کې زلمی خلیلزاد ویلي دي امریکا د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت په مشرۍ هر ډول همکارۍ ته تیار ده. د دې وړاندې په 9 اکتوبر زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته سفر کړو او هلته یې د پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې افغانستان کې د سولې په عمل کې د پاکستان په کردار خبرې کړې وې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په سوابۍ کې نیول سوي نه تنه چې پکې اته اتیا کلن فیض محمد کاکا هم شامل دی د سوارلس ورځو لپاره په عدالتي ریمانډ جیل ته ولېږل سو. په سوابۍ کې د اګست د میاشتې په 12 نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه جلسه سوې وه چې ورته منظور پښتون هم وینا کړې وې. د یادې جلسې وروسته سوابۍ پولیسو د جلسې را جوړوونکو په ضد مقدمه درج کړې او په مقدمه کې یې تور لګولې چې د پي ټي ایم غړو او مشرانو د ریاست او ریاستي ادارو په ضد خبرې کړې او خلک راپارولې. نور تفصیلات په راپور کې.
په سوابۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ګوهر ننګیال ویلی دی په ایف آئی آر کې اول نه کسان وو کوم چې نن د خالی پورز جیل ته ولېږل شو او بیا ورسره پکې لس تور کسان هم چې پکې منظور پښتین هم وو شامل کړای شو. هغه ویل نیول شوي کسان نن د ضلع مجسټریټ ته مخامخ کړی شول او هغه په عدالتي ریمانډ جیل ته ولېږل. د هغه په وینا په نیول شوو کسانو کې اتیا اتیا کلن فیض محمد کاکا هم شامل دی. د رپورټونو تر مخه فیض محمد کاکا ته په عدالت کې جج وویل چې هتکړی ترې لرې کوي او کور ته لیږي. خو کاکا ورته په ځواب کې وویل چې په ده د دروغو مقدمه جوړه شوې ده. د ملګرو سره به یو ځای کور ته ځي. په نورو نیول شوو کسانو کې خیرالامین، ریاض محمد، لیاقت یوسفزئی، کرنل ریټایرډ هدایت، عابد محمد علي، ډاکټر مشتاق، ډاکټر جسیم هم شامل دي. قانون پوها اکبر هوتی وای په داسې مقدمه درج کولو کې د بیګنا خلکو جیل ته د لیږلو خطر وي او داسې مقدمه چې د بدنیتۍ یا شک په بنیاد جوړ شي د خلکو په عدالتونو باور ختموي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته قبایلی سیمو د سینیټرانو سره په لیدنه کې دا باور ورکړی چې حکومت باید د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو عمل بشپړ کړي، خو نیټه نه ده ټاکلې چې دا عمل به کله پورې ترسره شي. د وزیر اعظم سره تیره ورځ د قبایلي ضلعو سینیټرانو لیده کاته شوي دي. سینیټر اورنګزیب خان وایي چې وزیر اعظم سره د سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو په ټول عمل خبرې شوي دي. وایس آف امریکا سره د خبرو په وخت اورنګزیب خان وویل وزیر اعظم ورته باور ورکړی چې په دریو میاشتو کې به په سیمه کې د بلدیاتي انتخابات وسی او نور کار به هم ترسره شي.
پاکستان کې سباله د قامی اسمبلی او صوبای اسمبلو په خالی شو څوکو باندې زمینی انتخابات کیږي. خیبر پختونخوا کې به د صوبای اسمبلی په نه او د قامی اسمبلی په یو څوکۍ باندې زمینی ټاکنې ترسره کیږي. د پاکستان د انتخاباتو قامی کمیشن ویلي د زمینی انتخاباتو لپاره ټولې تیاری کړې دي. د خیبر پختونخوا په پیښور او ډیره اسماعیل خان کې په صوبای امیدوارانو هارون بلور او اکرام الله ګنڈاپور باندې د ځانمرګي حملو وروسته په دغه دوه صوبای حلقو باندې انتخابات ځنډولې شوي.
د پاکستان د وفاقي پلټنې کوونکې ادارې اف ای اے بلوچستان ایالت کې نږدې 9 تنه نیولي چې په غیر قانونه توګه ایران ته اوښتل. د اف ای اے ډیپټي ډایرکټر عباس بلوچ وایي چې دغه تنان په بس کې د سامان په ځای کې پټ وو. نور تفصیلات امید سمسور په راپور کې.
د اف ای اے مرستیال ډایرکټر عباس بلوچ وایي سف امریکا ډیوه ته وویل چې دغه 19 کسان د کوټې له لکپا سره نږدې د میا غونډې په سیمه کې له یو مسافر بس څخه دوی ترلاسه کړل چې په غیر قانوني ډول باندې ایران ته د تګ هڅه کوله. دوی د خیبر پښتونخوا او د پنجاب د ګجرانوالا ګجرات او منډي باودین اوسیدونکي دي.
19 بندې یې ته او 3 ساتھ اس کا ایک ڈرائیور اور دو کلینر ساتھ اس کے ہیلپر تھے.
دوی د دوه عملیات پر مهال باندې دغه 19 کسان ونیول. له دوی سره درې نور دي سپاغه کې یو ډرایور او دوه کلینران هم شامل دي. عباس بلوچ وویل
عام روټین کې پیسنجر کی پیسنجر کا 500 روپے کرایہ ہوتا ہے اور یہ اسے 4000 روپے کرایہ لے تو اس لیے ہم اس چیز کو کم کرنے کے لیے کہ یہ کم از کم جو ہے ٹرانسپورٹر جو ہے یہ اگر ان کی ہیلپ نہ کرے تو یہ کبھی بھی نہیں جا سکے.
کا ڈرائیور او کلینر له بشری کا چاکبر سره مرسته ونه کی نو بیا دوی نشتلاله. د عامس پر لیو کرایه 1500 روپی ده خو له دوی زخه 4000 روپی اخستل کیږي. حمله دغه کبلا موږ په فایار کې د دوی نوم اچو.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
په ترکی کې د 2 کال راهیسې قید امریکایي پادری انډریو برنسن د عدالت لخوا خوشی کولو وروسته بیرته امریکې ته روان شوی. د جمعې په ورځ د انډریو برنسن خوشی کولو سره د امریکې او ترکی ترمنځ سفارتي لانجه سرته رسیدلې. برنسن د 15 کاله قید سزا سره مخ و. کچرې هغه د ترهګرۍ او د ترکی خلاف د جاسوسۍ په تورونو کې مجرم ګرځول شوی وي. واشنگټن دغه تورونه بې بنیاده بولي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ خبریالانو ته ویلي برنسن ډېر اغېزمن شوی، خدا چې اوس په ډېر ښه حالت کې دی او ډېر ضرب ورسره په وایټ هاوس کې وویني.
د مطبوعاتي راپورونه تر مخه وایي چې کېدای سي د سعودي جرنلسټ جمال خاشقجي د خپل مرګ حال د اپل نومي کمپنۍ په ګړۍ کې ریکارډ کړی وي. د راپور تر مخه خاشقجي په خپل ګړۍ کې ریکارډ کول هغه وخت پیل کړ چې د استنبول سعودي کونسلګری ته ننوتو او وایي چې په 2 اکتوبر د خپل واده لپاره د یو دستاویز ترلاسه کولو لپاره کونسلګری ته ورغلی وو. راپور دا هم وایي چې د ښاغلي ګړۍ د آی کلاود نومي اپ او د دوی د موبایل سره تړلې ده، کوم چې هغه د خپل کوزدن ته د کونسلګری ته ننوتو وړاندې ورکړی وو. خاشقجي نامزد وایي چې هغه د خاشقجي کونسلګری ته د راوېتو انتظار وکړو خو د هغه استرک نه ووتو.
او د افغانستان په حق لباندې یو خبر، د افغانستان په تخار ولایت کې د یو انتخابي کمپاین په وخت ځانمرګي حمله کې لک تر لګه 11 کسان وژل شوي دي او 13 نور کسان ژوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې دغه چاودنه د نظیفه یوسفی بیک په انتخابي کمپاین کې شوې.
د امریکا فلوریدا ریاست کې د مایکل نومي سمندري طوفان کې د مړو سوو شمیره شپاړس ته رسیدلې ده. د دغه طوفان درجه د سلرمې څخه پنځمې ته اوښته وه او د هوا رفتار په یو ساعت کې 251 کیلومتره وو چې له وجې یې سخت بارانونه هم پیل سوي. چارواکي وایي چې د مړو سوو تنانو شمیره کې زیاتوب کېدی سي.
د امریکای واشنگتن پوسټ ورس پانه وای د ټرمپ انتظامیه په هغه پلان باندې غور کوي کوم چې به یو ځل بیا د امریکای او مکسیکو په سرحدي پوله باندې مور پلاران د خپل بچونه ځان لګي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په اسلام آباد او قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په اړه د خبرو اترو وروسته افغان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د کابل سفر کړی دی او هلته د افغان صدر اشرف غنی او نورو چارواکو سره لیدلی دی. نن د افغانستان د طالبانو بیان د بهلا مجاهد لخوا هم بیان مخ ته راغلی دی او دغه خبر پخلی کړی دی چې طالب مشرانو د زلمی خلیلزاد سره لیدلی دی. نور حال پتا اوسه زمونږ همکار شعیب ذات وړاندې کوي.
د خالی یشمې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان صدر اشرف غنی سره لیدلی او افغانستان کې د سولې پر روان بهیر یو سره تفصیلي خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د صدرتی مانی لخوا خپور شوی یو بیان لمخې په دغه لیدنه کې زلمی خلیلزاد ویلي امریکا د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت په مشرۍ هر ډول همکاري ته تیار ده. په دغه لیدنه کې د صدر اشرف غنی دویم مرستیال استاد سرور دانش او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم برخه لرله. د بیان لمخې امریکایي استازي صدر اشرف غنی ته د بیلابیلو هیوادونو ته د خپلو وروستیو سفرونو او خبرو اترو په اړه احوال هم تیر کړی دی او ښاغلي غنی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د راپور او هلو زلو څخه په مننه ویلي د هر هغه اقدام او هڅې مننه او قدردانی کوو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ضمانت وي. د دې وړاندې په 9 اکتوبر زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته هم سفر کړی او دغلته یې پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې افغانستان کې د سولې په اړه د پاکستان په رول خبرې کړې وې. افغان او امریکایي چارواکي تور لګی چې طالبان اوس هم پاکستان په خپل موټی کې نیول او افغانستان کې په جنگونه کوي. پاکستان د امریکایي او افغان چارواکو دغه تورونه ردی او وایي افغانستان کې د امن د ټینګښت تر ټولو زیاته ګټه هم پاکستان ته رسیږي او دغه لته د نامنۍ بد اغیزې هم تر ټولو زیاتې په پاکستان کېږي. اخوا طالبانو هم مندلی چې افغانستان کې د سولې لپاره د امریکایي ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په قطر کې مخ په مخ خبرې کړې دي. د خالی یشمې په ورځ د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په خپل یو لیږلي بیان کې ویلي د قطر په مذاکراتو کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر شیر محمد عباس ستانکزی، د سیاسي دفتر مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی، د سیاسي دفتر غړي شیخ شهاب الدین دلاور، قاری دین محمد حنیف، محمد زاهد احمد زی او محمد سهیل شاهین برخه لرله. طالب ویان ویلي دواړه خواوې د افغان جګړې د سوله ییزې اوارې په اړه خپلو کې غږېدلي. خدای نه د واضحه کړې چې طالبانو افغان دولت سره د سولې دپاره څه شرایط مخې ته ایښودي دي. د طالبانو استازي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون د ستونزو د حل په وړاندې لوی خنډ بولي او زیاتوي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او خپل اسلامي ارزښتونه او کلتور لري. امریکا لا په رسمي ډول د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د لیدنې جزئیات مطبوعاتو ته نه دي ښکاره کړي. افغانستان کې د سولې د هڅو پیلولو راپدې خوا نږدې میاشتو کې دا د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ دویمه مخ په مخ لیدنه وه چې د افغان ستونزې په هواري پکې خبرې شوې دي. امریکا تیره میاشت په خټه افغان زلمی خلیلزاد افغانستان کې د سولې د خبرو پر مخ وړلو لپاره خپل استازی ټاکلې او هیله یې ښکاره کړې چې زلمی خلیلزاد به د یو افغان په توګه وتوانېږي چې طالبان افغان دولت سره سولې ته آماده کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدې شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com.
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA دیوا باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003.
د فیض محمد خان کاکا خپلوان وای کاکا 1903 شاوخوا کې د
وایس اف امریکا دی وای و بخشه د زنی ټیکنیکی ستونزې له وجو دا راپور تاسو ته وړاندې کړل سو، خو تاسو ته به وایو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په سببی کې نیول سوی نه هتانه چې پکې اتیا کلن فیض محمد کاکا هم شامل دی د 14 ورځو لپاره په عدالتي ریمانډ جیل ته ولېږل سو. په سببی کې د اګست میاشتې په 12مه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه جلسه سوې وه چې ورته منظور پښتین هم وینا کړې وه. د یادی جلسه ورسته د سوابی پولیسو د جلسې د راجوړونکو په ذات مقدمه درش کړي او په مقدمه کې یې تور لګولې چې د پی ټی ایم غړو او مشرانو د ریاست او ریاستی ادارو په ضد خبرې کړي او خلګې راپارولې دي. په سوابی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ګوهر ننګیال وایي چې اف آی آر کې اول دا 9 کسان وو کم چې نن یعنې کې د خالی یا شنبې په ورځ جیل ته ولېږل سو، او بیا ورسره پکې 10 نور کسان هم چې پکې منظور پښتون شامل وو شامل کړل سوي دي. ننګیال وایي وایس اف امریکا دوه سره خبرې کې ویلې دي چې دغه 9 سره کسانو د نیولو وړاندې ضمانت اخیستی وو، خو 13 ورځې ضمانت نور غزول ونه غزول سو او دا تنان ونیول سو. هغه وایي چې نیول سو تنانو د ضلع مجسټریټ ته مخامخ کړی سو او هغه په عدالتي ریمانډ جیل ته ولېږل سو. د نوموړي په وینا په نیول سو تنانو کې 80 کلن فیض محمد کاکا هم شامل دی. تاسو ته به د فیض محمد کاکا په اړه یو راپور وړاندې کړو چې فیض محمد کاکا څوک دی. تفصیلات مو د سر شاره کوي.
د فیض محمد خان کاکا خپلوان وای کاکا 1903 شاوخوا کې د سوابۍ ضلع شو کلی کې د شاد محمد خان کور کې زیږیدلو، کم چې د باچا خان کلک ملګری خدایي خدمتګارو او هم دغه تحریک کې باچا خان بابا سره 13 کاله بند تیر کړو. دغه ورځ د فیض محمد خان کاکا تر خواجه محمد خان هم خدایي خدمتګارۍ کې 22 کاله کې تیر کړی دی. فیض محمد خان د وړوکوالي نه سیاست کې برخه اخیستل شروع کړی وو، خو د سره ډیرو سیاسي او سماجي تحریک کونو کې پاتې شوی. هم د سوابۍ ضلع سلیم خان ایډوکیټ ډیوا تبای کاکا نیشنل عوامي پارټۍ نه د خپل سیاست آغاز کړو. خوش پیتم لسیزه کې چې نیب غیر قانوني وګرځول شو او وش پیتم کې خان عبدالولی خان نیشنل ډیموکراتیک پارټي اعلان کړه، نو فیض محمد خان دغه پارټۍ کې شامل شو.
چې کله ان ڈی پی جوړ شو په هغه وخت په نیشنل پروګرسیو پارټۍ کې شامل شو. بیا چې کله نیشنل پروګرسیو پارټي پاکستان نیشنل پارټي جوړ شو د بزن جوزف په قیادت کې، بیا د دې صوبې نائب صدر فیض محمد لالا. بیا چې ان پی جوړ شو نو په ان پی کوم فیض محمد لالا بیا شامل شو او د خپل علاقې د تپی د عوامي نیشنل پارټۍ صدر شو. او په هر تحریک کې چې کله کوم ولسی او عوامي تحریکونه په پاکستان کې راپورته شوي، کاغه یو ڈی ایف وو، کاغه پی این اے وو، کاغه ایم آر ڈی تحریکونه، ایم آر ڈی په تحریک کې بیا دی د ڈی آئی خان په جیل کې وو.
وای دا ایوب خان او ضیاء الحق د مارشل لاګانو وخت کې فیض محمد خان کاکا سو ځله جیل ته تللی دی، چې پکې د ډیرا اسماعیل خان د بندیخانې تر څنګ د هری پور جیل، پېښور او بنو جیلونه هم شامل دي او د کېټ ټوله موده یو لسکاله جوړیږي. نږدې ورځو کې فیض محمد خان کاکا د پښتون ژغورنې غورځنګ کې فعاله برخه اخسته او غورځنګ چې څومره هم احتجاجي جلسې کړي دي کاکا قریبا هر جلسه کې ګډون کړی دی او په 12 اگست سوابۍ جلسې کې هم سټیج موجود او د جلسې صدارت کولو. او سلیم خان وای 80 کلن فیض محمد خان اوس هم د ځوانانو نه زیات اوسل لري.
دومره مترقی او انقلابیان په ټول پښتونخوا کې زما په خیال نشته. دا خدای خدمتګارو اخیری پاتې دی. مونږ تاسو ته خیر ولې جون ورکی او اوس هم چې کوم خبره کوي نو ډیره په ایمانداري کوي، نو ډیره نه غېږي د ځوانانو نه اوسره اوس هم ډیره زیاته خبره
زیاتې. نن جج دته د ضعیفوالي په وجه کوټه د تلو او ویل خو دې انکاري شو، او جواب کې ورته ویل تر سوچ زما د نورو اتو ملګرو ضمانتونه نوی منظور شوی کور ته یوازې نظم. او سلیم خان ډوکیټ وای په دای چې کمی دفې لګول شوی دی هغه کې د ریاست خلاف د غداری او بغاوت ذکر هم موجود دی، خو د ګل په ورځ چې تاریخ الګی نو حکومت به دې ثابتولو کې ناکام وي او هیله مند د فیض محمد په شمول به د ټولو ضمانتونه وشي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس آف امریکا ډی و ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیخ پنې غبان دی اوري. او اوزو یو بل رپورټ اړخته د پاکستان چیف جسټس یا مشر قاضی د پنجاب یونیورسټۍ پخوانی وایس چانسلر ډاکټر مجاهد کامران او د نورو شپږو مشرانو چې پکې د یونیورسټي پروفیسران هم وو هغوی ته د هتکړو اچولو نوټس اخیستی. دوی په هتکړو کې په عدالت کې وړاندې کړل شوي وو او د دوی دغه خبر راتلو سره په پاکستانی میډیا کې په دې باندې ډېر سخت رد عمل مخته راغلی، خاص کل په سوشل میډیا او په ټویټر باندې. او د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو د دې په سختو ټکو کې غندنه کړې وه چې د یونیورسټي پروفیسر خو په هتکړو کې عدالت کې وړاندې کیږي، خو د یو شمېر پښتنو په وژنه کې ککړ پولیس افسر راو انوار په عزت سره عدالت کې وړاندې کیږي او هغه ته هتکړې نه اچول کیږي. رپورټ پیدا اسلام آباد نه د ریډیو خبريال پیرولا چارا کوي.
د احتساب ملي ادارې لخوا د پنجاب ایالت په هنتون پخوانی وایس چانسلر په شمول شپږ استادان په هتکړو کې عدالت ته وړاندې کولو په سر په ګرد هیواد کې سخت برګون پلیدو کې راځي. او د سترې محکمې مشر قاضي ویلي چې استادانو ته هتکړې اچول د دوی لوی سپکاوی دی. بلخوا حکومت مخالف پیپلز ګوند تور لګوي چې دا څنګه بې طرفه احتساب دی چې د اربونو روپو مالیت غبن کې ککړ د فوج پخوانی جرنیلانو باندې لاس نه اچولی کیږي. د احتساب ملي ادارې پنجاب پوهنتون کې د غیر قانوني برتیانو په تور د پوهنتون پخوانی وایس چانسلر مجاهد کامران په شمول شپږ پروفیسران گرفتار کړی دي. د نائب لخوا تیر ورځ دغه پروفیسرانو په هتکړو کې عدالت ته وړاندې کولو په سر په ګرد هیواد کې سخت برګون راپارېدلې دي. او د دغه معاملې از خود اورېدنې په محل نن د سترې محکمې مشر قاضي د نائب لوړپوري چارواکي ته ویلي چې دوی یو غیر قانوني او ډیر غلط کار کړی دی. او مشر قاضي زیاته کړې چې د یو استاد د دین غټ سپکاوی بل نشي کېدی چې دې په هتکړو کې عدالت تړواندې کړي شي. او بیا د دې وروسته د احتساب ملي ادارې د لاهور مشر د اعلی عدالت نه د دوی د بخلو خواست کړی دی. دغه پیښې په سر اعلی حکومتي تعلیمي ادارې یا هایر ایجوکیشن کمیشن ګرد هیواد د سرکاري پوهنتونونو د وایس چانسلرانو غونډه هم رابللې ده چې پکې به د پنجاب ایالت پوهنتون دغه نیول شوي استادانو په معامله راتلونکي تګلاره ټاکلی شي. حکومت مخالف ګوندونه هم دغه پیښې په سر په مرکزي حکومت او احتساب ملي ادارې باندې سختې نیوکې کوي. او د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر په خپل ټویټر لیکي چې استادانو ته هتکړې اچول ډیره د شرم خبره ده. او د دا سوال هم راپورته کړی چې دا څنګه بے طرفه احتساب دی چې د ځمکو د اغیستو او خرڅ سره تړلې عربونو روپو غبن کې ککړ د فوج پخوانی لوړپوري جرنیلان د احتساب ملي ادارې د مټو نه خلاص ګرځي. او هم د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د سینیټ غړي بیرامن تنګي وایي چې دوی یو داسې احتساب عمل غواړي چې پکې خپل پردي نه کیږي.
او موږ دا میسج ورکو پورا دنیا ته چې د پاکستان ټیچر هم غل دی، د پاکستان سیاستدان هم غل دی، بزنس مین هم غل دی، ورکر هم غل دی، لیډر هم غل دی. خبره دا نه ده، مطلب دا دی چې د پاکستان پیپلس پارټي په دې باندې یقین لري چې کوم ځای کې کرپشن شوی دی، کوم ځای کې غلا شوی دی، څو غل دي، څو ډاکوان دي. بالکل احتساب پکار دی، اکاؤنٹیبلٹی پکار دی، اکراس دا بورڈ پکار دا. خود دا سے میسج نہ دے پکار چھے آغا میسج لاشی عوام ہوتا او پورا دنیا تے چھے پاکستان چھے دینو آغا مینٹلی پولیٹیکلی فینانشلی ٹول منگلیو.
بلخوا لاہور کے خبریالانو سر خبرو کی دا پنجاب پوہنتون استاذان ہتکڑوں کی عدالت تڑوان نکولو پاڑ اخبل برگن کی دا اطلاعات و مرکزی وزیر فواد چودھری صدا سے ویلی
ہمارا حکومت کا معاملہ نہیں ہے، یہ نیب کا معاملہ ہے۔ اگر ہم نوٹس لیں گے تو آپ کہیں گے کہ نیب کو اثر انداز ہو رہے ہیں، یا تو آپ لوگ اس طرح کریں، یہ مہربانی کریں کہ نیب کو کہے کہ حکومت کے اندر ہونی
دے وائی چی دا احتساب ملی دارخ پلوا کا دو دا حکومت پا دے اس کنٹرول نشتہ دے او دا فواد چودری پا خبر کا چرے حکومت دا نیب معاملاتو کے سکوی نو بیا پی نیوکی کی گی چی حکومت پا دا ادارہ باندے فشار چوی دا پا دا سی حال چی دا احتساب ادارے پا ملی سملے کے دا مخالف و گندنو مشر شہبا شریف ہم سرکاری خزانے تا زیان رسولو پا طور گرفتار کڑے دے او دا شہبا شریف مسلم لیگ نواز گن پا شمول نور حکومت مخالف و گندن دا نیب او مرکزی حکومت لخوا د خپل سیاسی مخالفین پر ضد انتقامی کاروائی بلی او مخالف گوندن د شہبا شریف د گرفتارے پر ضد پہ احتجاج ہم لاس پورے کڑے دے
دا دا وی او اے دیواخ پرونه دا زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او چولنیزا رسانیو باندے ہم کتلی او اوری دلشی دا ویب پانے پتا دا voadivanews.com زمونگا خپرونو کې برخه اغستل غواړی نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
وائس آف امریکا جی وعدہ دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا قبائلی سیمو سینیٹرانو سره تیره ورځ لیدلی دی او باور یې ورکړی دی چې حکومت به د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو عمل بشپړ کړي، خو نیټه نه ده ټاکلې چې دا عمل به تر کله پورې ترسره شي. تفصیلات خاسته ارشد مومن په راپور کې وړاندې کړي.
وزیر اعظم عمران خان د قبایلی سیمې د سینیټرانو سره په لیدنه کې دا باور ورکړی چې حکومت به د پخوانی پاتا په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډولو عمل مکمل کړي، خو د دغې نیټه نه ده ښودل شوې. د وزیر اعظم سره پرون د جمعې په ورځ د قبایلي ضلعو سینیټرانو لیده کاته شوي دي. سینیټر اورنګزیب خان وایي د وزیر اعظم سره د سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډولو په عمل ټولې خبرې اترې شوې دي. وی ویډیو سره په خبرو کې اورنګزیب خان وویل وزیر اعظم ته باور راکړی چې په دریو میاشتو کې به په سیمه کې بلدیتي انتخابات وشي او نور ترقیاتي کارونه به هم کیږي.
او اول کشیری دا بلدیتي الیکشن او صوبا الیکشن ته په پاتې کیږي ترو نو څنګه دې نه ټول هغه کشیری ریزلټ راشي او بیا ورسره سره کشیری چې سره خبرې دي هغه کوړته او هغه هاي کوړته اکسنټ ډول دي هغه به پراپر طریقې سره کیږي او دا کوم خلکو ته چې کومه دي تکلیف دي او دا به مطلب ترې چې ختمول شي اته لوکل څوک کوم نیوي دي یا خاصدار دي ورته به حواله شي.
د قبایلی سیمه سینیټران وای دوی غنی چې خیبر پښتونخوا صوبه کې د سیمه د ورګډېدو په عمل کې اصل مسله د پیسو ده. یو بل سینیټر مرزا محمد افریدی هم چې د ناسته کې شامل وای چې وزیر اعظم ته مشوره ورکړې کې علاقې ته یو کال د پاره 100 روپۍ په یو ځای نه ملاويږي، نو دغه پیسې د درو مشتو په حساب ورکړل شي. دوی وای ښکاری چې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډېدو عمل وخت واخلي.
چې دا یو نوی غده فورم دی چې مرجر نه پس په دې کې ډېر شین راغلی دی، نو دې وجه دا فورم لپاره دې ته کوشش کولو چې موږ فورم دا مسئله حل کړو چې دا مرجر چې کوم دی دا لږ سموتلی روان شي.
دو ورځې وړاندې د پاکستان ستري محکمې نوټس اخیستې چې 15 آئینی بدلون وروسته په قبایلی سیمو کې عدالتونه او پولیس لا تر اوسه ولې نه دي پرده شوي. عدالت په 15 اکتوبر د حکومت او اړوند ادارو څخه جواب غوښتی دی. د روان کال په وروستیو کې د پارلیمان او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ نه د 15 آئینی بدلون منظورېدو د لارې پاټا د خیبر پښتونخوا برخه ګرځول شوې ده او د اف سي آر د قانون پر ځای په سیمه کې د لنډې مودې دپاره پاتا انټرم گورننس ریګولیشن پر ذکر شوی دی. د راپورونو تر مخه وزیر اعظم د سیمې سنیټرانو ته باور ورکړی چې مرکزی حکومت به د صحت، تعلیم او آبادۍ په رنګ بنیادي اسانتیاو په برخه کې د صوبې د حکومت مرسته کوي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې ورګډولو د عمل مکمل کولو دپاره یوه کمیټي یا ټاسک فورس هم جوړ کړی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، شبقدر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
وائس آف امریکا ڈیوا دا خبرونه لیا دوام لري. یواره بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو، خو اول غوښتي سرټکو ته.
په اسلام آباد او قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په اړه د خبرو اترو نو وروسته افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا نن کابل ته تللی او هلته یې افغان صدر اشرف غنی او نورو چارواکو سره لیدل کتل کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په سوابۍ کې نیول سوي نه تنه چې پکې اته اتیا کلن فیض محمد کاکا هم شامل دی د څوارلسو ورځو لپاره په عدالتي ریمانډ جیل ته ولېږل سو.
پاکستان کې سبا د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیو په خالی شوو څوکو باندې ضمني انتخابات کیږي. خیبر پختونخوا کې به د صوبایي اسمبلی په نه او د قومي اسمبلی په یو څوکۍ باندې انتخابات ترسره کیږي. د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک وایي
دا بدقسمتی نه دی ملک اور دی اولس ہو چې دلته جمهوریت آزاد نه دی. دلته جمهوریت د آزادۍ لپاره دا یو عمل دی، الیکشن، او دا عمل به موږ جاری ساتو.
او واست خبرونو تفصيلات.
په اسلام آباد او قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په اړه د خبرو اترو نو وروسته افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا نن کابل ته تللی او هلته یې افغان صدر اشرف غنی او نورو چارواکو سره لیدلی دي. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل دا وکړي چې زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ په قطر کې د طالب مشرانو سره د سولې په اړه مخ په مخامخ خبرې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو ترمنځ د لیدو پخلی کړی دی او ویلی دی چې دواړه اړخو په نورو غونډو کولو باندې اتفاق کړی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په سوابۍ کې نیول سوي نه تنه چې پکې اته اتیا کلن فیض محمد کاکا هم شامل دی د څوارلس ورځو لپاره په عدالتي ریمانډ جیل ته ولېږل سو. په سبب کې د اګست میاشتې په 12مه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه جلسه سبا وه چې ورته منظور پښتون هم وینا کړې وه. د یادې جلسې وروسته د سبابې پولیسو د جلسې د راجوړونکو په ضد مقدمه درج کړې او په مقدمه کې یې تور لګولې چې د پی ټی ایم غړو او مشرانو د ریاست او ریاستي ادارو په ضد خبرې کړي او خلګې راپارولې دي.
پاکستان کې سبا له د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیو په خالی شوو څوکو باندې ضمني انتخابات کیږي. خیبر پختونخوا کې به د صوبایي اسمبلی په نهه او د قومي اسمبلی په یو څوکۍ باندې ضمني انتخابات ترسره کیږي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي سیمو د سنیټرانو سره په لیدنه کې دا باور ورکړی چې حکومت به د پخواني فاټا په خبر پښتونخوا صوبه کې ورګډولو عمل بشپړ کړي، خو نیټه یې نه ده ټاکلې چې دا عمل به کله پورې ترسره شي. د وزیر اعظم سره تیره ورځ د قبایلي ضلعو سنیټرانو لیده کاته سوي وو.
افغان چارواکي وای شمالي تخار ولایت کې په یو انتخابي کمپاین کې د موټر سایکل بمی چاودنه کې لکتر لگا یو لس کسان وجل شوی او اتلس نور جوبل شوی دي. د تخار د پولیسو مشر نظام الدین غوري ویلي دغه چاودنه په رستاق ولسوالۍ کې د نظیفه یوسفی بیک په انتخابي کمپاین شوی. نوموړي ویلي په چاودنه کې نظیفه یوسفی ته څه نقصان نه دی رسیدلی. کابل کې د امریکې سفیر جان بیس د دغه حمله په سختو ټکو کې غندنه کړې.
دا مطبوعاتی راپورونه تر مخه وایي چې کېدای سي د سعودي خبریال جمال کاشخچی خپل د مرګ حال د ایپل کمپنۍ په غړی کې ریکارډ کړی وي. راپور تر مخه کاشخچی په خپل غړی کې ریکارډ کول هغه وخت پیل کړ چې د استنبول کې د سعودي کونسلګری ته ورننوتو. کله چې په 2 اکتوبر د خپل واده لپاره د یو دستاویز ترلاسه کولو لپاره کونسلګری ته ورغلی وو. راپور دا هم وایي چې د ښاغلي غړی د آی کلاود نومي اپ او د دوی د موبایل سره تړلی وه کوم چې هغه خپل کوزدنې ته د کونسلګری ته ننوتو وړاندې ورکړی وو.
په ترکی کې د 2 کال راهیسې قید امریکایي پادری انډریو برانسن د عدالت لخوا خوشی کولو وروسته بیرته امریکې ته را روان شوی. د جمعې په ورځ د انډریو برانسن خوشی کولو سره د امریکې او ترکی ترمنځ د سفارتي لانجه سرته رسیدلې ده. او د امریکې واشنگتن پوسټ رسپانه وایي د ترامپ انتظامیا په هغه پلان باندې غبر کوي کوم چې به یو ځل بیا د امریکې او مکسیکو په سرحدي پوله باندې مور پلاران د خپلو بچونه ځان لکي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
سبالا په پاکستان کې د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیو په خالی شوو څوکو باندې انتخابات کیږي. خیبر پختونخوا کې به د صوبایي اسمبلی په 9 او د قومي اسمبلی په 1 څوکۍ باندې زمینی انتخابات ترسره کیږي. رپورت په د سیمینا د ډیوه رادیو خبريال عدنان بیٹنی راکوي.
سبا د پېښور په ګډون د ملک په بیلابیلو برخو کې د قومي او ایالتي پارلمانونو په 15 څوکیو زمینی انتخابات کیدونکي دي. د عامه انتخاباتو د کمپاین پر مهال په 20 جولای د صوبایي مرکز پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید هارون بلور د 20 کسانو سره وژل شوی وو او تر هغې وروسته په دې حلقه اته عوام عامې ټاکنې ځنډولې شوې وې. د هارون بلور تر وژل کېدو وروسته یاد ګوند د هغه میرمن سمر هارون بلور په دې حلقه باندې کاندید ودرولې ده او په مقابله کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند محمد عرفان په میدان کې دی. د الیکشن کمیشن تر مخه په دې حلقه ټول 12 کاندیدان په میدان کې دي. د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک وای په پی کې اته اویم د سمر هارون اصل مقابله د پاکستان تحریک انصاف د محمد عرفان سره دی، خو دوی سره نږدې نورو ټولو ګوندونو اتحاد کړی دی. دیو سره په خبرو کې نوموړي د امنیت او انتخاباتو لپاره پورته کړی شوي ګامونو په اړه وویل. په پاکستان کې عدلیه په خپله فیصلې نشي کولی، د اظهار رای ازادي نشته او د اولس فیصلې بدلولی شي، خو دوی بیا هم د جمهوریت لاره نه پرېږدوي او په انتخاباتو کې برخه اخلي.
ټولو پاکو شکریا ادا کو چې هغوی موږ سپورټ کوي او پی ٹی آئی هم هلته مقابله کوي. نو هلته مقابله پی ٹی آئی سره ده. په داسې وخت کې یو جج چې کوم دی هغه رښتیا وایي، د حد فیصلې کوي، نه هغه د خپلې څوکۍ نه مازولېږي، یا تاسو ګورئ پروفیسرانو ته، سینیئر پروفیسرانو ته اټکلۍ لګي، یا هغه خلک چې هغه د خپل اظمیر آواز پورته کوي په هغې باندې پابندۍ لګي، په هغې جیلونو ته ورتېږي، هغې باندې پریشر راولي، هلته دمکیانې ملاوېږي. دا بدقسمتي ده د دې ملک او د دې ولسو چې دلته جمهوریت آزاد نه دی. دلته جمهوریت د آزادۍ دپاره دا یو عمل دی، الیکشن، او دا عمل به موږ جاری ساتو. هلته بیا ادارې یا د ادارو اهلکار چې دی هغه دومره مداخلت کوي یو طرف
طرف. د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د اکرام الله خان ګنډپور تر وژنې وروسته په یاده حلقه یو کمسل بڼ د هغه زوی آغاز اکرام الله خان ګنډپور ولاړ دی. د آغاز په مقابله کې اته کاندیدان په میدان کې دي. دیو سره په خبرو کې آغاز وویل د کمپاین نه مطمئن دي. کورنۍ قرباني ورکړې تر او پلار په خودکش حملو کې قربان شوي، د سیاسي کورنۍ سره تعلق دی، د خلکو خدمت به کوي او د راتلونکي فیصله به یې عوام کوي. هغه وویل اوس هم په علاقه کې د امنیت په اړوند ګواښونه موجود دي، خو حکومت دوی ته د دوی د ساتنې لپاره امنیتي سرتیري ورکړي دي. آغاز ګنډپور د ملک حکمران ډلې پاکستان تحریک انصاف لخوا کاندید دی او دوی ډیوه ته وایي
سیکیورټی ان شاء الله بل نور هم مو ورکو کوم خدمت په هغه دی صاحب ان شاء الله
نو دا کوشش کوي چې خلک مون راځي
دا بچکم نه دغه ته ټیم کولی چې کوم انسان باندې راځي نو انسان نور کلک نه کې کمزور شي انسان نو نه ریږي انسان نه سلام چې ریږي
بل نور ته په بونو کې د ملک وزیر اعظم عمران خان نه خالی شوی څوکۍ باندې به د اکرم خان دورانی زوی زید خان دورانی او په مقابله کې د پاکستان تحریک انصاف نسیم علی شاه په میدان کې دي. الیکشن کمیشن ویلی د خامی پارلیمان په ایولسو، د خیبر پښتونخوا په نهه، د پنجاب په ایولسو، سند او بلوچستان په دوه حلقو به زمینی انتخابات کیږي. ویل شوی د پنجاب په دوه صوبایي حلقو دوه کاندیدان به د مقابله کامیابه شوی دي. د الیکشن کمیشن تر مخه په ټول ملک د زمینی انتخاباتو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوی او په پولیس سټیشنونو به پوځي سرتیری ودرولی شي. د زمینی انتخاباتو پر مهال نږدې 1300 نه زیات پولینګ سټیشنز حساس ګرځول شوي دي. یاره دی چې د روان کال په 25مه نیټه په دې هیواد کې عامې ټاکنې ترسره شوې، خو په دې عامو انتخاباتو باندې زیاتره سیاسي ګوندونو د درغلۍ تورونه لګولې دي. عدنان بیټنی، ډیوا، ډېره اسماعیل خان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
وایس آف امریکا دی ودا د پاکستان اویل ټینکر اسوسیشن د راکا کړه چې د پټرولیم په سر قائمه کمیټه دا هغه سفارش خلاف په احتجاج کوي، د کم تر مخه چې په پوری توګه د غیر محفوظ ټینکرو د سړکونو څخه د لرې کولو تجویز ورکړل شوی دی. تفصیلات ابراهیم شنواری په راپور کې درته وړاندې کوو.
د مطبوعاتي راپورونو له مخه د پټرولیم په حق له د سینټ یو سټینډینګ کمیټې تجویز ورکړی چې د هیواد دننه د تیل وړلو والا هغه واړه ټینکر دی د مرکزي سړکونو څخه لرې کړی شي کوم چې د نېشنل های وی اتارټي او آیل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي یعنی اوګرا لخوا ټاکلې شوې حفاظتي معیار نه پوره کوي. د سینټ دغه سټینډینګ کمیټې سمو د وړاندې د پنجاب صوبې بهاولپور خاص را نږدې مخې ته راغلې هغې خونړۍ پیښې نه پس جوړه کړی شوې کومه کې چې د تیل یو ټینکر کې شوې چاودنې له وجې تر 200 عام کسان وژلي شوي وو. د سینټ کمیټې دوه جز ورکړی چې واړه هغه زړې او غیر معیاري ټینکر دي تر کال 2019 د سپتمبر میاشتې یا خو د ټاکلي شوي معیار مطابق برابر کړی شي او یا د تیلو رسد نه منی کړی شي. د سینټ کمیټې د دغه تجویز یا وړاندیز په ځواب کې آل پاکستان آیل ټینکر اونرز اسوسیشن په خپل غبرګون کې ویلي چې دا مهال په ګډ هیواد کې د 2000 نه زیات د تیلو ټینکرې مختلف ښارونو ته د تیلو رسد ذمهواري ترسره کوي او په یو کال کې د دغه واړه ټینکرونو د خودشی معیار مطابق کره کتنه ممکنه نه ده. د اسوسیشن یو ویان اسرار شینواری وایس اف امریکا ډیوه ته په خپل غبرګون کې دا هم وویل چې د سینټ کمیټې وړاندیز یا کومه فیصله په هغوی نشي لاګو کېدی.
دا موږ سره سراسر ظلم نه زیاتای دی. موږ په یو قیمت باندې دي خبرې تر نه یو تیار. دویم چې سینټ سټیډنګ کمیټې کومه ده کنه هغه سره موږ سالوګ نشته. سینټ سټیډنګ کمیټې سوالیه قومي اسمبلی کې چې کومې کمیټې جوړې شي دا خو یوه رایه ورکه یوه جرګه ده یوه خبره وکړه او بیا هغه چې حکومتونو غور پکا حکومتونه یې هغه نه بعد بیا هغه منسټرې ته لګي او منسټري بیا کپلو ته لګي بیا لاګو کږي که نه چې کومه قابل غور ده ناقابل قبول ده دا غلطه ده. موږ سره سټېټ کمیټې پابند نه یو. موږ وزارت پټرولیم سره په بله میاشت کې برای راز خبرې شوې دي او موږ ورته دا خپل موقف واضح کړی دی چې که دا 15000 ګاډي تاسو زموږ نه اخلئ نو باید چې موږ له نور نوي ګاډو له یوه طریقه را سره جوړه کړی چې دا نوي ګاډي موږ را کړی چې کومو ګاډو دي نو صحیح موږ سره دي چې دا په ولګو او نوي ګاډي موږ خپل باندې چلو چې دا خلک نه بیروزګاره کوي.
حکومتي ادارو دا هم تجویز ورکړی چې که ترانسپورټران راځي نو دوی له بده خارج نه نوي د تیلو ټینکرو راوغواړي. د کومې سره به چې که یو اړخته د تیلو رسد کې تیزی راشي نو بل اړخته به د حادثاتو مخه هم ونیول شي. خو د اسوسیشن ویان اسرار شینواری که یو اړخته د حکومت د دغې وړاندیز هرکلی کوي نو بل اړخته د خپل روزګار پخلی هم غواړي.
موږ په دې خبرې کپې خلاف نه یو چې جدیدیت ته نه را راضی نوی گاڑی زند راضی ملک حالات څنګه بالکل غواړو چې زموږ دا ملک وي په دې ملک کې ښایسته او فریش او زبردست او هائی پاور والا گاڑی چلیږي ایکسیډنټونو کمای به ورسره را درو بي حادثات به کم شي او انساني ضایع به کم شي موږ دې خبرې بالکل حمایت کړو خو چونکې د کومو 5000 کسانو چې دا روزګار دوی د خولې نه اخلي دوی ته ضروري وه متبادله لیا پروګرام د جوړ کړه او یو طریقه ده ورې جوړه کړه چې د غریبو د خولې نه دا روزګار نه دروي
د مطبوعاتي راپورونو له مخه این ایچ ای او اوګرا په تیلو ټینکرو مالکانو باندې لازمه کړې چې دوی به د تیلو رسد دپاره د 340 هرس پاور ګاډي استعمالوي کومه چې د 40,000 لیټر نه زیات د تیلو گنجایش ونه لري او نه د کوم د تیلو ټینکر مالک د دغې نه اضافي تیل په خپلو ټینکرو کې واچوي د تیلو ټینکرو مالکان ادعا کوي چې د نوي شرایط لاګو کولو سره به دوی د مالي اضافي مصرفونو سره مخ شي د کومې چې هغوی دا مهال توان نه لري د تیلو ټینکرو مالکانو په وینا پاکستان سټیټ آیل کمپنی دا محل د 5000 ټینکرو په ذریعہ ګړ هیواد ته تیل ورکړي او باقی پاتې د زرګونو په شمیره کې نور ټینکرې په شخصي توګه وړو غټو خارون ته تیل وړي د دوی په وینا د امنیتي اندېښنو له وجې تورخم د لارې افغانستان ته د کراچۍ بندر نه د تیلو رسد ته مو دوړانې تل شوی البته د چمن د لارې په اونۍ کې دوه ځله د 45 ټینکرو قافلې کندهار ته تیل وړي یاد دی وی چې سمو دوړان دي نېشنل های وی اتارټي د کوهار ټنل د لارې هم د امنیتي اندېښنو له وجې د ټینکرونو داخله تړلې کومه چې اوس هم دوام لري ابراهیم شنواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړی نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03
وایس اف امریکا دی وده تاسو خبرونه کې بل راپور وړاندې کوو چې د پاکستان ټلی کمیونیکیشن اتارټي د ډیوایس ویریفیکیشن سیستم په واد کې پل کړی دی چې تر مخه به هغه ټلیفونونه یا سمارټ فونز چې په واد کې استعمالیږي د دې سیستم سره به رجسټر کیږي غنې د شلم اکتوبر پورې نیټه ټاکل شوې ده چې تر دې وروسته به بیا دا ټلیفونونه یا موبایل سیټونه کار نه کوي تفصیلات تاسو د حمید الله په راپور کې وړاندې
د پاکستانی مطبوعات تر مخه پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د جمعې په ورځ ویلي په هیواد کې به په شلم اکتوبر ډیوایس آیډنټیفیکیشن رجسټریشن اینڈ بلیکنگ سسٹم یعنی ڈربس کار پیل کړي چې رستو به سمگل شوی نیول شوی یا غلا شوی او یا د پی ٹی اے او ڈربس په نظام کې غیر رجسٹرڈ موبایلونه کار نشي کولی خو پی ٹی اے وایي په هیواد کې د دې نظام د عملی کولو وړاندې 1.6 کروڑ موبایلونه په تمامو نیټورکو اجازه کړي او دا موبایلونه که کمپلاینٹ یا نان کمپلاینٹ یعنی که هر څنګه وی کار نه پرېږدي خو د نوي نظام سره به د موبایل په هر اثر هم پرېوځي د پېښور د موبایلو په مشهور بازار کې دکاندار عثمان خان وایي نا رجسٹرڈ موبایل په نرخ ارزان وي نو ځکه خلک خوښوي
زمونږ چې کم دی زیات تر کسٹمر داسې دي چې ورنټیډ سټاک نه خوښوي کنه لګ یعنی هغه ګران وي تقریبا د نان ورنټی نه 8,000-10,000 روپے ګران وي نو زمونږ تقریبا زیات تر کسٹمر چې زمونږ دی نو هغه نان ورنټی سټاک اخلي بل دا د کسٹمر د پاره هم فائدہ وی چې کم از کم ورنټی والا چې کم دی هغه ته 10,000 ګران پروزی نو هغه د نان ورنټی والی نو کم از کم 8,000-10,000 روپے ورته فائدہ شي بل هغه
خود پی ٹی ای چارواکو مطبوعاتو ته ویلي د شلم اکتوبر وروسته دی خلک د موبایل اغستو وړاندې په اتسلور د موبایل په ډبی لیکل شوی آی ایم ای نمبر لیږي او کچری د پی ٹی ای جواب د معیار سره سم وي نو هله د موبایل اخلي داسې د بهر هیوادونو نه موبایل روڼونکي به اول د ډرس په نظام کې خپل موبایل اندراج کوي نو هله به پکې پاکستانی سیم کار کوي خو د پېښور یو دکاندار اسم خان وایي د دې اثر د دوی په سټاک پریوزي او په کار ده چې پی ټی ای ورله لګمیاد ورکړي
زمونږ مشران لګیا دي دې حوالې سره پی ټی ای والا سره میټینګونه کوي خو چې کوم دی د هغې د طرفه یا دارنګې څه خاص نتیجه نه ده راغلی چې مطلب یا مونږ ته ټایم ایکسټینډ شو او یا چې کوم دی د ډوپټۍ کې کمی راشي نو ټول نه پہلنې چې کومه زما خبره دا رائے ده کنه دا ډوپټۍ کم از کم 5-6% راوستل پکار دي 20% ډیر هاي دا پدې باندې. بل خبره دار چې موږ ټایم را کول پکار دي چې موږ چې کوم سټاک مخکې نه موږ راوړی دی چې دا موږ او سیلا وټکو.
پی ټی ای وړاندې په هیواد کې موبایل صارفینو ته د نوي نظام په حقله د خبرداري او آگاهۍ پیغامونه لیږل پیل کړي دي. مطبوعات وایي د دې پروژې سره حکومت په هیواد کې د زیاني سمګل شوده او غلا شو موبایلو استعمال پابندی لګول غواړي او تمه ده چې دا به خزانې ته د کال 1.5 میلیون ډالر ګټه راوړي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو ډیوا په خبر.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده وی او ای ډی وا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
وایس آف امریکا دی ودا د پاکستان وفاقی پلټنه کوونکی ادارې ایف آی اے وایي چې د بلوچستان ایالت کې 9 تنه نیولې چې په غیر قانونه توګه ایران ته اوښتل. د ایف آی اے مرستیال ډایرکټر عباس بلوچ ویلي چې دغه تنان په یو بس کې د سامان ایښدلو په ځای کې پټ وو. تفصیلات د کوټې څخه د ډیوا خبریال امید سمسور په یو راپور کې درته وړاندې کوي.
د ایف آی اے مرستیال ډایرکټر عباس بلوچ وایي سف امریکا ډیوا ته وویل چې دغه 9 کسان د کوټې له لکپاس سره نږدې د میا غونډې په سیمه کې له یو مسافر بس څخه دوی ترلاسه کړل چې په غیر قانوني ډول باندې ایران ته د تګ هڅه کوله. دوی د خیبر پښتونخوا او د پنجاب د ګجرانوالا ګجرات او منډي باودین اوسیدونکي دي.
19 بندې یې ته اور 3 ساتھ اس کا ایک ڈرائیور اور 2 کلینر ساتھ اس کے ہیلپر تھے.
دوی د دوغو عملیات پر مهال باندې دغه 9 کسان ونیول. له دوی سره درې نور دي سپاغه کې یو ډرایور او دوه کلینران هم شامل دي. عباس بلوچ وویل
عام روټین کې پیسنجر کی پیسنجر کا 500 روپے کرایہ ہوتا ہے اور یہ اسے 4000 روپے کرایہ لے تو اس لیے ہم اس چیز کو کم کرنے کے لیے کہ یہ کم از کم جو ہے ٹرانسپورٹر جو ہے یہ اگر ان کی ہیلپ نہ کرے تو یہ کبھی بھی نہیں جا سکے.
کا ڈرائیور او کلینر له بشری کا چاکبر سره مرسته ونه کی نو بیا دوی نشتلاله. د عامس پر لوی کرایه 1500 روپی ده خو له دوی زخه 4000 روپی اخستل کیږي. حمله دغه کبلا موږ په یفایار کې د دوی نوم اچو. پنیول سو کې د خیبر پښتونخوا د نوخار اوسیدونکو هم شامل دي.
د عبدالرشید زوی د نوخار د اکوړي کې هم ځخه راغلی. د ایجنټ سره مخابره کړې وه. هغه په 1,60,000 روپۍ موږ سره خبرې کړې وه چې تاسو به موږ ترکیې ته رسو. نو موږ د سنبدال گاڑی کې نسو. دلته په کوټه کې اډه کې کوشولو. هلته یو بل کس موږ سره په ټلیفوني تماس باندې رابطه وکړه. موږ هغه ځینه اوچت کړو. بارا لګ مسل مکړه نه ولته چک پوسټ مونږ ونیول شو او گرفتار شو.
ظفر اقبال بیا د سوات د مینګوري اوسیدونکو دی. د وی چې وی ایجنټ ته موږ $200 سر خلاص کړی وي چې تر ترکیه پوری به مرا سوي.
سوات مینګون راغلم. مینګوره
مینګوره کې کوم ځای
مانیار بس کې روانو دا سجده غي بس گرفتار کړو. ما ته پته شته پتر ما ته غي پته نشته. سوات مینګوره ترکیه ته جی جنغه بس خبره کړې و $1200
په غیر قانوني ډول باندې تکون کې لزان سره او به او خوراکي مواد وړي. دوی له یوې میاشتې څخه بیا تر 2 میاشتو پورې د پښو سفر هم کوي. د ایف آی اے مرستیال ډایرکټر ظفر عباس بلوچ وی چې زیات شمیر ایجنټان د پنجاب د لاهور ملتان ګجرانوالا سیالکوټ اوسیدونکي دي. موږ د دوی په ضد باندې مقدمه درج کو. بیا یې پنجاب حکومت ته واستو. د ده په خبره سږ کال هم چې په دغه میاشت کې هم موږ دلته په کوټه کې 14 ایجنټان نیولې دي. ایجنټان دوی د سرحدي پولې د یک مچ او پر هغه سیمو باندې بیایي چې هلته ملیشیا قواوې پولیس او لیویز موجود نه وي. اړوي یې بیا ایران ته اړوي او بیا یې له هغه ځایه ترکیه ته بیایي. بیا مختلف اروپایي هیوادو ته ځي. ایران سږ کال هم 1,600 کسان او پاکستان ته په لاس باندې ورکړل. یپایي وی چې سږ کال 2,000 کسان نیولی دي. تیر کال هم ایران 9,000 کسان نیولی وو چې بیا یې پاکستان ته په لاس ورکړل. هر کال د پاکستان له غربت زپولو سیمو څخه د ایران له لارې او یا د سمندر له لارې ترکیه ایران ته اوړي. په لار باندې په کښتۍ کې هم ډوبېږي او دغه ډول څوک بیا د لوږې او د تندې له سبب زخم خپل ژوند له لاسه ورکړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. په ترکی کې د سعودي خبریال جمال خاشقجی په سعودي قونسلګری کې د وژنې رپورټونو په اړه باندې په میډیا کې رپورټونه هم مخې ته راځي، او دغه خبر نه صرف د ترکی او سعودي عرب ترمنځ بلکې د امریکای او سعودي عرب ترمنځ هم د راتلونکو ورځو کې د تعلقاتو خرابېدو امکانات زیات کړي دي. سعودي عرب تر اوسه پورې د جمال خاشقجی د وژنې د رپورټونو نه انکار کوي، خو ترکی وایي د دوی سره ثبوتونه شته دي چې ښایي څنګه خاشقجی د سعودي عرب په قونسلګرۍ کې وهلې ټکولې شوې او بیا وژلې شوې دي. نور حال په د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار نوشربان خلندر وړاندې کوي.
د امریکا، سعودي عرب او ترکی ترمنځ د ځنو پیښو په سر توجنو شو سفارتي اړیکو کې نوې پرمختیاوي شوې دي. د ترکی چارواکو لخوا د دې سرګندونو وروسته چې د واشنگتن پوسټ خبریال جمال خاشقجی د ترکی استنبول ښار کې په سعودي کونسلګری کې وژل شوې دي، د امریکا او سعودي عرب ترمنځ د اړیکو د تو تریخوالي سبب جوړ شوی. بل پلوته ترکی هغه امریکایي پادری پریښود دی چې د ترکی حکومت د جاسوسي او ترهګرۍ په تورونو نیولې او بیا وروسته سزا شوی. د ترکی په استنبول ښار کې د خبریال جمال خاشقجی د بې درکه کېدو خبرونو او بیا وروسته د وژنې داوو په سر امریکا کې د سینیټرانو یوې ډلې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ته خط لیږلی دی چې په څلورو میاشتو کې د خاشقجی د بې درکه کېدلو او وژلو په پیښه کې د ککړو ملزمانو معلومات واخلي، او که سعودي حکومت واقعي په دې کې ککړ وي نو ورسره دې تجارتي اړیکې ختمې کړي شي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د سینیټرانو فشار جوړېدو وروسته ویلي چې د خاشقجی وژنه یو ډېر بدکار شوی دی. ولې د جمعې په ورځ د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوشن ویلي دي چې د روانې میاشتې په اخره کې په سعودي عرب کې د سرمایه کاري غټ کانفرنس ته به ورځي. سی این بی سی ټلویزیون سره د خبرو په وخت د خزانې وزیر ویلي دي چې د خپل پلان مطابق به سعودي عرب ته ځي، او که د جمال خاشقجی په کیس کې نور څه خبرې مخې ته راغلي نو هم د هغې مطابق به بیا پلان جوړوي. د وال سټریټ بینکونو هم ویلي دي په ریاض کې کېدونکې د لوړې کچې د سرمایه کاري غونډې ته به ورځي. د وال سټریټ بینکونو په کانفرنس کې د ګډون دغه فیصله په داسې حالاتو کې کړې ده چې د میډیا یو شمېر ادارو او تجارتي کمپنیو ویلي دي په سعودي عرب کې کېدونکې دغه کانفرنس ته به نه ورځي. واشنگتن پوسټ وایي چې ترکی امریکا ته داسې آډیو او ویډیو شواهد ورکړي دي چې ترې ثابتېږي چې خبریال جمال خاشقجی په استنبول کې په سعودي کونسلګری کې وژل شوی دی. بل پلوته د واشنگتن او ترکی ترمنځ د 50 کلن پادری اینډریو برنسن د نیولو په سر توجنې شوې سفارتي اړیکې له هغې وروسته یخې شوې دي چې 2 کاله وړاندې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په تورونو نیول شوی پادری خوشې کړی شوی دی. دته د ترکی یو عدالت د 3 کالو یوې میاشتې بند سزا اورولې وه، خو دې په جیل کې 2 کاله بند ساتلی شوی و او اوس د ده سزا پوره شوې ده. په دې وجه د ترکی حکومت دې د جیل څخه خوشي کولو امر کړی دی. مطبوعات وایي پادری اینډریو برنسن به ممکنه ده د هوایی جهاز د لارې د خالی په ورځ په جرمنی کې د امریکا پوځي اډې ته د طبي معاینې لپاره انتقال کړي شي، چې ورسره به په دې د امریکا او ترکی ترمنځ توجنې سفارتي اړیکې یخې شي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي، نه پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس آف امریکا ڈیوا را سره ملګری یو سیږي پسو شیبو کې به تاسو ته ڈیوا ربیا د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، او د دې خبري خبرونه وروسته به ټاپ 10 خبرونه زموږ همکاره نایلا محمد تاسو ته وړاندې کوي.